السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او تازه خپور شوی پکې راغلی طالبانو د دوحې د هوکړې پر بنسټ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د دې راپور پر بنسټ ترهګرې ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ واخ مخ په زیاتېدو ده. تفصیل به وروسته واورئ. داعش ډلې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د والی د فاتحې په مراسمو د انتحاري برید پرامنلې. دا رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ډلې د جمعې د ورځې په ماښام په یو بیان کې د دې چاودنې مسؤلیت ومانه. د بدخشان ولایت لپاره طالبانو سرپرست والی نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې د پنجشنبې د ورځې په برید کې 11 تنه ووژل شول او شاوخوا دېرش نور ټپیان شول. په دې اړه هم وروسته یو تفصیلي راپور او مرکه خپریږي. له بل غاړې بیا نتایج شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی ووژل شوی دی. د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه یاسین کام د امریکا غږ رادیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د مهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل، خو د سینکام یو چارواکي جګړن جانمور یادونه کړې چې دی اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه یې د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. میرمن امیری بیګانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دی د افغان ښځو نجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راستولو د هڅو لپاره د دوو بنسټونو مننه کړې ده. د ښځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د چانو د ډلې راپور د تیرې میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې وه چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایات په توګه وڅېړي. برېټانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوی شهر ظفیر ګمارلی. د برېټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ډیکسن بابا را روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته برېټانیا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماټیکې استازولۍ دوحې ته لیږدولې دي. سپینا مارډی د خپل سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري چې د روسیې په خبره کې د بي پيلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پراخ کړي. د سپینا مارډی د ملي امنیت د شورا وایان جانکر بي پرونو وویل ایران روسیې ته د دې ډول الوتکو استولو ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغې کار واخلي. خغلی کربی ویلی چې ایران او روسیه هڅه کوي د بي پيلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د دې معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په زر کیلومتري کې په پام کې نیول شوی دي. او متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولي دي. ناین سټار چې دا کوي د نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکی شرکت دی. له شینجانګ رونتای شرکت سره یو ځای د یوغور مسلمانانو نورو ډلو پر وړاندې د بشري سرغړونو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی دی. رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت پرون وویل چې متحده ایالاتو د دې شرکت واردات له دې وروسته ممنوع کړي دي. د دوو شرکتونو تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه ستړي مشي او ورځمو په خیر. لکه څنګه وړاندې مو چې په خبرونو کې واورېدل، د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو او تازه خپور شوی پکې راغلي دي چې طالبانو د دوحې د هوکړې پر بنسټ له ترهګرې سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د دې راپور پر بنسټ ترهګرې ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا په راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او تر خوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دا یې هم ویلي دي چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل راپور کې دا ادعا هم کړې ده چې د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څیر استبدادي پښتون محوره او حزبی سیاست ته مخه کړی ده. په دې راپور کې د قومونو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې، خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډېریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر ملا حبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړی او تر خوا یې هېڅ داسې نښه نشته چې وښیي کابل میشتي طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري. خو طالبانو بیا له وړاندې خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړی، مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو د مشارکت په اړه اختلافي نظریات اورېدل شوي. په دې راپور کې له نشه یي موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوې چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري، او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیزونو په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغېزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو بیه لوړه او د متافتامین د تولید زیات شوی. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشه یي توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړ، خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې پر طالبانو د امنیت شورا لخوا لګول شویو بندیزونو ته په اشاره لیکلي چې دې بندیزونو د ملا حبت الله په پرېکړو اغېز نه دی لرلی، او تر خوا یو شمېر هیوادونه چې له طالبانو سره یې تعامل کړی د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
داعش خراسان څنګه په تیرې یوه میاشت کې په بدخشان ولایت کې د درې میخونړۍ حملې مسولیت منلی. د بدخشان د سرپرست والی د فاتحې په مراسمو کې د پنجشنبې د ورځې 14 لږ تر لږه 11 کسان وژلې دي. داعش ډلې له دې وړاندې تیرې سه شنبې په ورځ د بدخشان په سرپرست والی د شوې موټر بم برید مسولیت هم منلی. او جزئیات یې په دې راپور کې.
اسلامی دولت ډله یادایش ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل درېمه حمله هم په بدخشان ولایت کې ترسره کړه. وروستۍ حمله چې دې ډلې مسؤلیت ومنه د پنجشنبې په ورځ د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې وسوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل
د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. په ډیره بخښنه چې دا راپور نیمګړی پاتې شو، خو وړاندې په دوه نورو خبرونو کې خبر شوې اوس هم د ازادي رادیو پاتې خبرونې واوري.
داعش نیما نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وایي دیوې مشروع او سالمې کورنۍ لپاره واده کول لا آدم څخه نیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامېږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي. مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولې چې دا ژوند سمون اخري. کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خځه باندې ظلم او ستم وي او د خځه حق تلف کیږي او خځه ضرر مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختمیږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همثلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي. بل څوک انتخابي شریعت د هغه ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سولو د لمړي خاوند نه خلاص سول په خپل خوخي او په خپل شرایط او معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانیت نسته و خپل اختیار لري، هو کفاعت و انور شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپلو دودونو ته لومړیتوب ورکوي. کله چې یو جلې او چا سره نکاب وشي، بیا که څومره هم ستونزې وي، ورنه خلاصېدل ساده کار نه دی. که هر ډول سختي او ظلم وي، ښځې باید وزغمي، ځکه له یوې خوا یې کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو باید ورسره ژوند وکړو. طلاق نه سو اخیسته، که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي، بیره طلاق راکي وایي اختار به راکوي څه بل چا سره ته واده نسي کوی، تا به زه پرېږدم زه بل چا سره واده وکړي، او که ته بل چا سره واده وکړي هغه زما مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي، چې هر څومره ستم په موږ باندې وي، موږ باید له هغه سړي سره تیر کړو. که چرسي، که بنګي، که بیروي، که هر رقم سړی، باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو، ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي موږ نه پرېږدي چې هغه بل چا سره واده وکړو، او که واده وکړو نو هم نه به موږ ژوندي پرېږدي نه به هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې تجربو ښودلی چې افغان مېرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډوډ نه شي، ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي، بیلتون دی هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثال هم په نامزادۍ کې چې پرېښودل شوي دي، خو نامزدی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي، او که خوښې نه شو پرېږدي، د دې کې هیڅ مشکل نشته. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې، اول خو ښه باید خلک فکر وکړي دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده، او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا ونه شو نو اسلامي طریقه ده، باید بیل شي، او چې بیلیږي باید په رضا باندې بیل شي. ښځه هم حق لري چې هغه مرو لري بېرته مثال طلاقه کیږي، څونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید د هغې پښتنه وکړي، د هغې ډوډۍ اوبه ورکړي، پښتنه وکړي، او مثال بچي مېرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي، نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي، چې ماشومان دي یا کور دی یا ژوند ده، که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي، نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کیږي، ژوند هم پاتې کیږي، دستی که د بل ښځه هم کوي، بچیان هم ترې نه اخلي، پسې کې نه کیږي. ښځینه بیچاره هم په اوله کې سوځېدلې ده، هم په اخره کې سوځېدلې ده. نو د دې خبرې پښتنه باید د خلکو وکړي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کیږي، باید بېلېدی همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې. مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله او درې کسره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه. محکمه څه فیصله کوي؟ که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره د خلک به جوړوي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پښتنه وکړي، هلک نه پښتنه وکړي، چې خوښه یي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس د هغې دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي، واده فامیلونه خپل په خوښه کوي، نو دې کې ناراضایی د ښځو د خاوند ډېری. او بیا کله چې مثال ښځه او خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره، نو فامیلونه په کې لاسوهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي، وهل، ټکل خوري، نامبدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار، مثال خور، مور، دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده، څنګه راغلې ده، یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي. د هغې د لور خسرخیلو ته، د لور د لور خسرخیلو ته، د ماما د لور خسرخیلو ته، دغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا اوازه کیږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټکلې خوړل، بیابېدله، وږې به وه، تږې به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه پکار دي، یا تاسو حق دا، یا دا د هغه وخت کې بیا هیڅ څوک د پښتنې ته ناراضي.
اکثره خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی، دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي: